السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لسو دلته په برا کې د سحر 9 بجې شوې دي نن د شروع ورځ او د 2011 کال د ستمبر د میاشتې 28 نیټه ده ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان خبرونه کې بعد پاکستان او افغانستان په حالاتو ریپورټونه واوري خو اول د نجیب عامر نا تازه خبرونه اورو
تو پاکستان بارنۍ چارو وزیر حنا ربانی کروی هیواد په افغانستان کې د سولې د هڅوملا تړکوي د پاکستان او د امریکای په اړیکو د ټولو سیاسي ګوندونو شریکه غونډه سبا ته په اسلام آباد کې جوړیږي او اروپای ټولنې او امریکا د اسرائیل لخوا په غربي بیت المقدس کې په نوې آباد کاری ټکونه کړي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د بارنۍ چارو وزیر حنا ربانی کروی هیواد چمتو دی چې په گاونډي هیواد افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره مرسته وکړي سو افغانستان او امریکا په دغه هیواد کې خپل مقصدونه ترلاسه کړي. نوموړي د سرګندونې د نهې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال کړي او دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې د پاکستان استخباراتي اداره په دې تورنه کړه چې ګواکې د حقاني شبکې سره لاس لري. په نوموړي شبکې تور ده چې د سپتمبر په 14 نیټه په کابل کې د امریکا پر سفارت پر شوی برید او نورو ورته بریدونو کې لاس لري خو پاکستان دا تورونه رد کړی دي. حنا ربانی کر زیاته کړه چې پاکستان په خپل د ترهګرۍ ښکار ګرځیدلې. دا وایي د پاکستان تر ټولو مقبوله سیاسي مشره بېنظیر بوټو په 2009 کال کې وژل شوه. ګڼ شمېر سیاستوالو خپل زامن وروڼه او پلاران د ترهګرو له وجې د لاسه ورکړي. زموږ کوڅې د پوځ او د پولیسو د امنیتي پوستونه ډکې دي. موږ بې له تلاشۍ ورکولو پارکونو د سوداګرۍ مرکزونو جوماتونو او کلیساګانو ته نشو ننوتی. اورپکو د پوځ په دفترونو او د مذهبي مشرانو په زیارتونو او په اقلیتونو بریدونه کړي. په خپله وینا کې حنا ربانی کر یو وار بیا د خبره یاده کړه چې پاکستان د اورپکو دا ډول مرګونی بریدونه غندي او د ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دی. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پاکستان او د امریکې د اړیکو په اړه د هیواد د ټولو سیاسي ډلو غونډه د زیارت په ورځ راغوښتې ده. دا غونډه وروسته لاغې راغوښتل شوې چې امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې د پاکستان استخباراتي اداره په دې تورنه کړه چې د حقاني شبکې سره تړاو لري. د خیبر پښتونخوا ګورنر بیرسټر مسعود کوثر وایي دا یو ګټور ګام دی چې د هیواد ټول سیاسي ګوندونه د پاکستان او امریکې په اړیکو خپل نظر د یو بل سره شریک کړي.
چته زمون قومي مفاداتو باندې دباو راشي نو پکار دي چې موږ خپل ملک مفاداتو لپاره هر قسم بیرون دباو چي دي هغه موږ ریسک کوو بلدا چې یقینا دا یو ډیره خبره ده چې د موجوده حکومت چونکی یو جمهوریت حکومت ده دا غوي ټول مختلف سیاسي ډلو مشرانو جرګه راغوښته ده او هغه کې به خبري اترې کوي او یو قومي پالیسی په دې باندې بجوړي.
بیرسټر مسعود کوثر بل پلو د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل رحمان ویلي چې پاکستان دې د امریکا سره په خپل اړیکو لسره فکر وکړي. په همدې ترڅ کې پاکستان د امریکا په متحدو ایالاتونو غږ کړی چې د اسلامي اورپکو سره د دوی په مرسته کولو د تورن پیژندلو نه لاس واخلي. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی رویټرز خبري اژانس ته په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي د حقاني شبکې د نښه کولو په موخه د امریکا هر یو اړخیز پلان به دوی د خپل هیواد د خپلواکۍ خلاف یو ګام وګڼي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی ویلي د پاکستان حکومت اړ دی چې د هغو ریښو خلاف ګامونه پورته کړي چې د حقاني ډلې سره موجود دي. د پیښور د خزانې پولیس سټیشن یو ګاډی چې د معمول په ګش باندې و نن سهار پرې ناسرګندو وسلوالو په آریانا روډ باندې ډزې کړې چې له امله یو پولیس والا وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. تر اوسه چا د پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې او نه هم د برید کوونکو پیژندګلوي شوې ده. بل پلو د پښتونخوا امنیتي ځواکونو په ادیزو او متنو سیمو کې د ورانکارو خلاف عملیات پیل کړي. ځایي چارواکي انګېري چې د پاکستان د نیمه قبایلي سیمونه ورانکاري د بدامنۍ د خورولو لپاره خاري سیمو ته داخلېږي. سیمه کې د مشال خبریال وای تر اوسه دا خبره په ډاګه شوې نه ده چې امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال څومره ورانکاري نیولې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د افغانستان د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د ولسی کسانو یو موټر د سرک د غاړې په خښ شوي ماین ورختلې چې لامل یې د میرمنو او ماشومانو په ګډون 14 کسان وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. د هرات والی ویان محیو الدین نوري وایي دا پیښه د نهې په ورځ ناوخته هغه مهال رامنځته شوه چې د واده د جنګ یو موټر پر خښ شوي ماین ور برابر شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف وایي په افغانستان کې تولیدونکي مخدره مواد د منځنۍ اسیا لپاره لوی خطر متوجه کوي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي په افغانستان کې میش په نړیوالو ځواکونو غږ وکړ چې د دې خطرې په کمولو کې د خپله ونډه واخلي. نوموړي زیاته کړه چې د هیروینو د قاچاق نه سغدریزه ډلې ګټه پورته کوي چې مخنیوی یې اړین دی. اروپایي ټولنې او د امریکا متحدو ایالتونو په ناندریزه سیمه ختیځ بیت المقدس کې د اسرایلو لخوا د 1109 کورونو د جوړولو په پریکړه ټکونه کړې دي. بلپلو فلسطینی چارواکي چې یاده شوې سیمه د خپل راتلونکي هیواد سر خار ګرځول غواړي وای د اسرایلو له دې اقدامه معلومیږي چې هغوی په سوله ییزو خبرو باور نه لري. د اسرایلو لخوا دا خوځښ وروسته له هغې لیدل کیږي چې د تېرې جمعې په ورځ د فلسطین د ملي واکمنۍ مشر محمود عباس د ملګرو ملتونو نه رسمن وغوښتل چې فلسطین ته دې په ملګرو ملتونو کې د یو غړي هیواد حیثیت ورکړل شي. اروپایي ټولنې په اسرایلو غږ کړی چې د نوي آبادکارۍ پریکړه دې بیرته واخلي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ویلي د اسرایلو دا ګام به ښې پایلې ونه لري. د ایران رسمي خبری آژانس ایرنا خبر ورکوي چې د ایران د ملي بانک مشر د درغلیو د تورونو په وړاندې استعفا ورکړې ده. راپورونه وایي چې د ایران د اقتصاد وزیر شمس الدین حسینی د محمد رضا خاوري استعفا قبوله کړې ده. ویل کېږي چې ایراني چارواکو د 2.6 بلیون ډالرو د غبن په قضیه کې تر اوسه 22 کسان گرفتار کړي دي. دا تر دې غړې د مشال لیډیو خبرونه
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې زمونږ همکار نجیب عامر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به واوري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر په امریکا کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې ویلي پاکستان به کله هم ترهګرو ته د اجازت ورنکړي چې د دوی خاوره د یو بل ملک خلاف استعمال کړي او زیاتوي.
The cooperative endeavor in full solidarity with the people of Afghanistan is the only way of ensuring peace, stability and prosperity in the region.
د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی د امریکا سره په روانو مسلو د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه سبا له په اسلام آباد کې رابللې. د صوبا خیبر پختونخوا حکومت وایي
چې کومه مسله مونږ ته پیښه ده دواړه په شریکه چې کوم دی د هغې د حل کېدو لپاره کوشش کوي او دغه آل پارټیز کانفرنس چې کوم دی دا د دې مسلې حل دی.
دا چې د پاکستان سیاسي ګوندونه سبا له په آل پارټیز کانفرنس کې د ګډون په اړه څه نظر لري مولانا فضل الرحمن یې بیانوي.
بس موږ ټول په دې اتفاق وکړو چې پاکستان له دغو مشکلاتو خلاصو غواړو او خارجي فشار دې نه پس نه قبلو.
د مشال سره اوسئ. رازو د روان خبرونه لومړي رپورت ته. د پاکستان خارجه وزیر حنا ربانی کر د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د دې هیواد د یاد سازمان په دې کار چې مقصد یې نړۍ له جنگونو پاکول او هیوادونه یو بل ته نږدې کول دي یقین ساتي. حنا کر هوټ کارک چې پاکستان که څه هم د ترهګرۍ نړیواله مبارزه کې تر بل هر چا زیات قرباني شوی عزم لري چې په خپل خاوره سیما او په نړۍ کې به ترهګرو لا ماتې ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د خارجه وزیر د څرګندونو په اړه نور حال له واشنگتن نه د مشال همکار هارون باچا راکوي.
حنا ربانی کر وویل چې پاکستان په نړۍ کې د امن او هوساینې د مقصدونو پر مخ بیولو ته ډیر ارزښت ورکوي چې په دې لړ کې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا له هند سره د ګډ ثبات او امن په مخه پیل کړې د خپل حکومت هڅې داسې یادې کړې.
that both Pakistan and India are now engaged in a substantive dialogue process.
زه خوشاله يم چې دا یادونه کوم چې پاکستان او هندستان دواړه اوس د با ارزښت خبرو تر په یو پروسس کې سره مشغول دي. پاکستان د ډایالوګ د دې پروسس څخه هیله مند دی چې په پرلپسې توګه به پرمخ لاړ شي. مونږ یقینا چې غواړو زموږ د خبرې ترې مثبت پایلې ولري او له پرمختګونو څخه دواړه خواوې یو شان ګټې پورته
کړي.
نوموړی دغه راز د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قراردادونو په رڼا کې د جموں او کشمیر د شخړې د هواري او د کشمیریانو د حقونو د خبرې سربیره د پاکستان او هند ایټمی صلاحیتونو ته په کتنې په جنوبی آسیا کې د وسلو جمع کولو د کوششونو د مخنیوي په خبره هم ټینګار وکړ. د پاکستان خارجه وزیر افغان دولت په لیکړې له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې د پروسې هرکلی وکړل چې په دې لړ کې د خپل حکومت د بشپړ ملاتړ څرګندونې وکړې. نوموړی په عین وخت کې په کابل کې ترسره شوي وروستي تروریستي بریدونه هم وغندل او د افغانستان د پخواني جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا د مشر استاد برهان الدین رباني په افسوسناک قتل یې د دې هیواد له خلکو او حکومت سره د خواخوږۍ اظهار وکړ.
پاکستان فولی سپورټس ان افغان لیډ اند افغان اوند inclusive process.
پاکستان د افغانستان لپاره د افغانانو په مشرۍ د امن او د پخلاینې د یو غښتون کی پروسس کلک ملګری دی. موږ غواړو چې افغانستان د یو متحد بے احتیاج او د خپلواک هیواد په توګه ووینو. موږ ټولو ډلو ته په کلک وایو سو د روغې جوړې د پروسې برخه جوړ شي. موږ هم دغه رنګ د ظلم په بشپړ توګه د لمنځه تللو غوښتنه کوو.
یو آلسو کال فور ا ډی‌اسکلیشن اند سیسیشن اف وایلنس.
مرمن کر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د افغانستان او د سیمې د امن لارې له ننګونو ډک لارې ده او دا چې د پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ د شریکي همکارۍ د یوې واضح استراتیژۍ پرته به سر کول ګران وي. نوموړی په دې لړ کې د امن او جوړجاړي په مخه جوړ شوی د پاکستان او افغانستان د ګډ کمیشن د فعالیتونو یادونه هم کړه چې ویل دا غي د حکومت لپاره ډیر د ارزښت وړ دي. د پاکستان خارجه وزیر په خپل سرګندونو کې د ترهګرۍ پر ضد د نړیوالې مبارزې د یو متحد په حیث د دې هیواد د حکومت او د خلکو د بېساري قرباني او ذکر وکړ او دا یو کړه چې د پاکستان زړور او پوځي ځواکونو هر کله د خپل خاورې او هم د نړۍ څخه د دفاع خپل مسولیت په خشان سرته رسولې ده. نوموړی دغه راز هوټ ښکار کړل او ویل چې د پاکستان خلک یو موټی شوي تر څو د ترهګرۍ ویرونکي تصور له خپل ملک، خپل سیمې او نړۍ څخه لري وزغلوي.
We do not fear adversity.
پاکستان ټینګه اراده لري. موږ له بدمرغیو نه ویریږو. پاکستان کلک عزم کړی چې په خپل خاوره به جنگیالو او ترهګرو ته کله هم ځای ورنکړي. په سیمهییز چوکاټ کې موږ ټول باید دا ژمنه وکړو چې د خپلو خپلو ځمکو باندې د ترهګرو له لاسه د نورو پر ضد کارول کېدو کله هم اجازه ورنکړو.
That our respective territories will not be allowed to be used against others by terrorists.
د پاکستان خارجه وزیر هغه لفظي شخړې ته چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او واشنگتن د چارواکو ترمنځ مخې ته راغلي اشاره وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارې د امریکا د هغې سره د ګډې همکارۍ په نتیجه کې د القاعده پر ضد مهمې ګټې لاسته راوړي او خبرداری ورکړل چې کچرې دواړه حکومتونه تر دا منځ د باوري اړیکو په راجوړولو کې پاتې راغلل نو په خبره یې چې ګټه به ټوله ترهګرو ته ووځي. هینا ربانی خر په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت د پیژندنې د دوی د مشر محمود عباس له غوښتنې سره د پاکستانی حکومت ملاتړ ښکاره کړ او د منځني ختیځ او شمالي افریقا په هیوادونو کې پرتل بهرنۍ مداخلې د خلکو د سولیزه او جمهوریت هیلو د پوره کېدو تما څرګند کړه. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سباره په اسلام آباد کې د پاکستان او امریکا ترمنځ په روانو خبرو د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو یو غونډه رابللې چې پکې به په یو شمېر ملکی مسلو بحث کوي. د صبح خبر پښتونخوا حکومت وایي دغه په موجوده وخت کې یو ښه ګام دی او باید دوی د خبرو د لارې د مسلو حل راوباسي. د پېښور نه غلام غوث ورو.
د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر د پاکستان او امریکای ترمنز د موجوده تاو تریخوالی پترس کې ویل دي چې کچری پاکستان او افغانستان په دې منطقه کې د امن پزیکولو پترس کې څه قسمه ستونزې لري نو د افغانستان او پاکستان ولسله پکار ده چې په ګډه د هغې د حل لارې چارې ولټوي. په دې لړ کې د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې گورنر بیرستر مسعود کوثر وویل
خوشاله سٹیبل افغانستان نو هغه د پاکستان په فایده کې او په کارم دای چې د افغانستان او د پاکستان خلق په خپل چې خاص چې یو بل سره د غوي سیاسي، تاریخي او اقتصادي او نورې ډېرې رشتې دي. په کار دای چې د خپل کې زیات تر د اعتماد بیرونی خلق آگے کی مداخلت کی زمونگ افغانستان پر مس کی مشکلات او دغه جوړی
هم د امریکای او پاکستان ترمنز درا پورته شوی کڑکیش پترس کی سباره په اسلام آباد کی د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی د ټولو سیاسي ګوندونو ګډه غونډه را بللې ده. دا چې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو د دې ګډې غونډې نه به څه ګټه ترلاسه شي او کنه، او دا ګډه غونډه به تر څومره حده په پاکستان باندې د امریکې لخوا فشار کې کمی راولي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر مشال ریډیو ته وویل،
زما خیال چې د خبرې باندې خو تقریبا پورا قوم متفق دی چې چته زمون قومي مفاداتو باندې دباو راشي، نو پکار دی چې موږ خپل ملک مفادات لپاره هر قسم بیرونی دباو چې دی هغه موږ ریزیس کو. بل دا چې یقینا دا یو ډیره ښه خبره ده چې د موجوده حکومت چونکی یو جمهوري حکومت دی، دا غوی ټول مختلف سیاسي ډلو مشرانو جرګه راغوښته ده او هغې کې به خبرې اترې کوي او یو قومي پالیسي په دې باندې به جوړي.
دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د وزیر اعظم لخوا د رابلل شوي ټولو سیاسي ګوندونو په ګډه غونډه څه نظر لري، په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل،
آل پارٹی کانفرنس چې کوم دنګ اپریشیټ کو او په دې وخت کې د خبرې ضرورت ته تاسو باندې اندازه لګولی چې د دې نه مخکې بچ فوجي حکومت رالو، نو بیا به چې کله دا غینه خلک تنگ شون بیا به الیکشن شون عوامي برالو، بیا چې عوامي برالو عوامي به چې کوم دې نه خلک تنگ شون فوجي برالو، یعنی دا به یو بل نعمل بدل ګرځیدل. نن چې کوم دې دا دواړه قوتونه یو دي، هم عوامي قوتونه هم فوجي قوتونه د ملک په مفادو کې یو دي، ځکه چې کوم دې خلک د دې په انتظار نه چې یو به یو بل برازي، بلکې چې کوم سلام ته پیغه دواړه په شریکه چې کم دی داغه د حل کېدو لپاره کوشش کوي، ځکه د سیاسي لیډرانو اوټ پټ لازم دی او دغه آل پارټیز کانفرنس چې کم دی دا د مسلې حل دی. د چې کومه پالیسی جوړه کې پاغه باندې به بیا عمل کول چې کم دی پکای.
د یادونه ورل چې د پاکستان او امریکای ترمنز هغه وخت کړکېچ رامنځته شو کله چې د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د مئی په دویمه نیټه په امریکایي عملیاتو کې ووژل شو، او د هغې نه پس په دې وروستیو کې د امریکې لوړپوړو چارواکو د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI تورونه ولګول چې په افغانستان کې د حقانی شبکې په عملیاتو کې ISI لاس لري. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، سنچ تاسو واورید د امریکا لوري پر پاکستان له حقانی اورپکی ډلې سره د لاس لرلو د تورونو ورستو پاکستان د نورو هیوادونو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره سفارتي هلې ځلې پیل کړې دي. په دې لړ کې د پاکستان د سینټ د خارجه چارو د کمیټې مشر سلیم سیف الله د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره لیده کاته کړې دي. د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړ له سلیم سیف الله سره مرکه کړې او په سر کیتری د دغه سفارتي هلو زلو په اړه پختلی.
ګوره جی، بنیادی وجه خو د رابطو دا دی چې پاکستان دوه باندې دیش کال وشول چې پاکستان یو ډېر لوی قربانی ته غاړه ایښې ده، او ډېر لوی مخلوق او ډېر لوی آبادی د مونږ په دا دوه باندې دیش کالو کې چې کله نه روس همدا په افغانستان کړی ده، نو دا یو تباہی پاکستان باندې راغلی ده. عالمی دنیا ته پکار دی کم از کم دا قربانیان تسلیم کو دیکھی کنا، یو خما دا کوشش دے او خارج محکمے تم ما دا گزارش کرائے دے چه تاسو چه کم سفارتکار دی بار ملکنوں کے غیبیو لگتے سے یو دا چه کم یو حقیقت دے دنیا تا پیش کی چه دا تسلیمی ننو بیاسا دے پارا پدے جنگ کے موزان پسر دن نکڑے دے بیاسا پدے سوچ کول پکار دی چه پاکستان سخفل نوی لار ځان ته وغواړو.
نو سلیم سیف الله صاحب، تاسو له کومو ملکونو له سفیرانو سره خبرې کړې دي او تر کومه حده کامیاب شوي یې؟
نه دا خو جی مختلف هغه دي، یورپ سفیران دي، دا د ارجنټینا دي، د مصر د موږ ډېر ښه دوستان دي، هغې سره مو خبره شوې ده، ترکی ده، دا نور ټول ملکونو سره کوشش کوو رابطه. یقینا دا شاید تسلیمی اوس بل وزیر اعظم مونږ اوختی وو دا ټول پارٹیانو مشران هلته به زه ورته یم چې حکومت سره دومره وسایل دي، کم از کم تاسو چې کوم پاکستان جانی مالی نقصان شوی دی دا د باقاعده په دې باندې خرچ راځي اوسه کېږي څه یو اعداد شمار یو کتابچه جوړه کوي هغه په دنیا کې تقسیم کوي.
خو سلیم سیفلا صاحب یو بل خبره د پاکستان د فوج ویاند میجر جنرال تراباس لال جزیره سره په خبرو کې نیمه خبره منلې ده چې وکي د مثبتو رابطې د پاکستان د استخباراتي ادارو له حقاني شبکې سره سره خو تعاون نهسته. نو داسې خبرې چې مخ ترازي نو له سفیران سره په خبرو کې تاسو څه مشکل سره به مخامخ کیږي؟
هغه چې دا ټیک دی فوج خدای ویلي چې بھائی مونږه تعلق با ورته پاتې شوی یوی به خو مونږ سه تاوان ورته نشته. تاوان خو نه نه تاوان به وړې رسېږي. زه خو یو بلې کیسې باندې روان یم. زه خو یم چې کوم پاکستان قربانیانې دي هغه څوک نه تسلیموي.
د پاکستان د سینټ د خارجه چارو د کمیټې مشر سلیم سیف الله وو چې تاسو سره د پاکستان او امریکا په اړیکو خبرې کولې.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
مشال ریډیو تغوغي د پاکستان د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای دوی با په آل پارټیز کانفرنس کې کوشش کوي د روانو مسلو په اړه د حکومت سره خبري وکړي. په پیښور کې د مشال خبريال غلام غوست مولانا فضل الرحمن نه پوښتلي دوی په موجوده حالاتو کې د امریکا او پاکستان اړیکو ته څنګه ګوري. مولانا فضل الرحمن وای
مون خدا اول روز نه امریکا د پاکستان ملګری نه بلل او امریکا سره د اتحاد پالیسی چې کله پر مشرف جوړول نو هغه وخت هم دا ویلو چې د پاکستان په مفاد کې نه ده. او بیا چې کله د پیپلز پارټي حکومت جوړ شو نو هغه سره هم دا خبره کړې و چې دا فیصله د پاکستان په مفاد کې نه دي، د کی تغییر په کار ده. او بیا پارلیمنت چې کوم ده هغه باخره متفقه قرارداد پاس کړ او هغه کې دا خبره په ګوته کړه چې دا پالیسی د پاکستان او د پاکستاني قوم په مفاد کې نه ده، باید چې په دې باندې نظر ثانی وشي. لیکن هغه قومي یکجهتي او د پارلیمنت فیصله نظر انداز شوي او په هر قیمت باندې د هغه زړو او غلطو فیصلو هغه ته دوام حاصل شو او نتیجه یې دا راووتله چې نن د امریکې نظر او د پاکستان په ایټمي اساسو ده او حقانی نیټورک او بیا کېدای شي سبا بیا د کوټې د شورا خبره شروع کړي. نو د پاکستان د عدم استحکام چې کومه پالیسي ده د امریکې، نو په هغه پالیسي باندې دوی اوس شروع وکړله.
خجي دغه چې کوم دغه دی اوس په دې باندې خو ټولو سیاسي ګوندونو هم دغه د امریکې چې کوم دغه بیانات دي په هغې باندې ردعمل ښودلی دی. چې کوم آل پارټیز دغه دی کانفرنس دی په اسلام آباد کې وزیر اعظم چې کوم رابللی دی، دغې ته تاسو په څه نظر باندې ګورئ؟ د دغې نه به څه ګټه ترلاسه شي؟
په هر حال قومي یکجهتي دا یو مثبت عمل ده مونږ دې په حق کې. خدا ضرور غواړو چې دې له مخکې هم هغه د یکجهتۍ کومې مظاهره شوي دي، نو چې د هغو په رنګ دغه یکجهتي بې تاثیره نه وي. او باید چې مونږ ټول په دې اتفاق وکړو چې پاکستان له دغو مشکلاتو باسل غواړو او خارجي فشار دې نه پس نه قبلو، په خپلې خودمختاری او قومي عزت او وقار باندې سودا نه کوو او له خپلو خلکو سره په جرګې په ولاړې ناستې خبره وکړو او د ملک داخلي مشکلات په سیاسي عمل سره حل کړو.
تاسو څه فکر کوئ که امریکا د دې منطقې نه دغه شي ووځي چې کوم په افغانستان کې د هغو دغه موجودګي ده او د دې نه دغه لاس واخلي، نو دلته چې کوم دغه د ترقۍ او د پرمختګ کوم عمل روان دی، دا تاسو څه فکر کوئ دغه ته به څه نقصان ورسي که نه په دغه کې به ګټه وي؟
زموږ په نظر کې خو داسې یو شی نشته چې موږ هغې ته په ترقۍ او پرمختګ ووایو. موږ خو بیللې دي په د تېرو لسو شلو کالو کې چې کومو پالیسیو باندې موږ روان یو او بیا خاص طور باندې په تیرو لسو کالو کې ما خیال په دې منطقې کې که په دې کې څا ګټلې ده نو هغه انډیا ده او په دې کې که څا بیللې ده نو پاکستان ده. نو پاکستان خو په دغه دوران کې تاوانونه کړي دي او ډېر زیات اویا ارب ډالر خو پاکستان تاوان شوي دي جیب. نو په دې کې خو مونږ ته نه ښکاري چې امریکا مونږ ته داسې یو سپورټ راکړي چې پاکستان ګنې د هغې د وجه نه د ترقۍ په لار روان ده، بلکې په مونږ ملک کې مشکلات پیدا شول جی، په مونږ فاټا کې مشکلات پیدا شول. دلته ټوله فاټا مونږ فوج ته وسپارله، هغې ته مو یو مستقل کردار ورکړ. په افغانستان کې بغاوتونه شروع شول، په کراچۍ کې فسادات شروع شول. نو انتهایی داخلي انتشار سره مونږ مخامخ کړي دغه پالیسۍ.
تاسو په خیال باندې اوس د حل لارې سره؟
نو دغه پارٹی کانفرنس دی راوړی د دې موږ دا تفصيلات راکې بریفینګ راکې او به دغه په نتیجه کې ګورو چې څه څه ته حل مخه ترازی موږ خوښش تاوی چې په تیرو فیصلو باندې عمل وشي.
دا خو تاسو د پاکستان او د قبایلی علاقو ذکر وکړو دغه د افغانستان کې چې کم دغه یو قسم له خلاف پیدا شو د هلته کې برهان الدین ربانی چې کم دی هغه وژل شو نو الته د روغ جوړې دغه عمل روان و. نو تاسو څه فکر کوئ چې بیا به د افغانستان چې کوم شخړه ده هغه به څه جوړي؟
به هر حال د برهان الدین ربانی صاحب وفات سره یقینا هغه متاثر شوی خو به وي، خو بیا هم چونکې افغان حکومت دا خبره اعلان کړله چې د مفاهمت او د سولې چې کوم عمل شروع شوی و هغه به دوام لري او دا خبره ده چې ایجابي خبره ده.
د پاکستان د یو مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وو چې ویلي باید حکومت او سیاسي ګوندونه د روانو مسلو په اړه د خبرو د لارې حل راوباسي او عملی ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د امریکا او پاکستان اړیکې چې دا وخت کړکېچ سره مخامخ شوې دي چې له دغه وروسته پاکستان کوشش کوي د امریکا سره خپلې مسلې د خبرو د لارې هواري کړي. امریکا په پاکستان د حقانی اورپکې ډلې سره د مرستو تورونه لګوي کوم چې پاکستان ردوي. دغه تورونه څومره رښتیا دي او باید امریکا او پاکستان د ترهګرو خلاف په پالیسۍ کې څه بدلونونه راولي؟ د مشال خبریال عمر دراز وزیر په سیمه کې د سیړونکو نه پختلی.
امریکا په پاکستان باندې د وسلوالو او په خاصه توګه د حقانی شبکې سره نږدې اړیکو لرلو تورونه لګولی وو چې د پاکستان سیاسي او فوزي لوړپوړي چارواکي دغه تورونه ردوي. دا چې د پاکستان واقعي د حقانی ډلې سره اړیکې دي په دې اړه څېړونکي ډاکټر خادم حسین وایي
لیکونو سره او ثبوتونو سره واضح خبره ده چې د حقانی شبکې سره د پاکستان د سکیورټي اسټابلیشمنت تعلق بهرحال موجود وو چې د نورو غیر ریاستي تنظیمونو په ضد عملیات کولی شي یا کول غواړي، نو بیا د حقانی شبکې په ضد عملیات ولې نه کوي؟ تر اوسه پورې دوی دا خبره کوي چې د نورو مؤثره تعلق دی، خو خبره اصل کې دا ده چې نور خلک یې سپورټوي که نه سپورټوي.
امریکا حقانی ډله په افغانستان کې پر افغان او نړیوال ځواکونو باندې په بریدونو تورنه ګڼي او پر پاکستان فشار راوړي چې د دوی پر ضد عملیات وکړي، نو پاکستان په داسې حال کې کم ګام پورته کړي. خادم حسین یو ځل بیا
درې خبرې پکار دي. یو خو پاکستان ته دا خبره پکار ده چې خارجي پالیسي دي سیویلین قیادت ته حواله کړي. د دې خبرې لاندې بیا دا خبره ډېره ضروري ده چې یا خو دا خبره ثابتول غواړي چې د پاکستان د حقانی شبکې سره تعلق د پاکستان د داسې مفاداتو لپاره ضروري دی کوم چې جسټیفایډ دي، کوم چې پر حق دي، کوم چې په عالمی قانون مطابق یا د روایتو د جمهوري واتو مطابق ثابتېدلی شي. یا بیا دا کول پکار دي چې د حقانی شبکې ته ډېر واضح پیغام ورکړی شي چې که هغوی د امریکي یا د ټولې دنیا په ضد جنګ کوي، نو چې کوم ځای کې جنگ کوي هغه ته د استوګنم شي، دلته د نیټورک جوړولو د بشپړ جال جوړولو بیا جواز نه پیدا کړي.
د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات هغه وخت زیات د کړکېچ ښکار شول کله چې امریکا د روان کال د مئی پر دویمه په ایبټ آباد ښار کې د القاعده د هغې وخت مشر اسامه بن لادن وواژه. دا چې د دواړو هیوادونو جوړجاړي څومره ضروري ده، دا مو د پېښور پوهنتون د آی آر څانګې چیرمین پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک نه وپوښتل.
دا حالات هر وخت پېښ شي، آیا امریکا به څومره صبر کوي خپل دغه لپاره څومره کولی شي، آیا امریکا به یا مکمل ناکامۍ ته سر کې دي او که نه هغه به دې باره کې څه نور کوشش کوي، هغه به څه شکل لري، آیا پاکستان به فوجي حمله کوي، امریکي طرف هم پاکستان هم کمپرومایز هم کولی شي نه شي کولی. خو حالات دې وخت کې داسې ځای ته رسېدلي دي چې هغه لږ ونته هم قدم کو چل کر غلط شلو مدن کا ډېر لو تباہی راتلی کی سارے کی اوبر کلار ور کی.
د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ویلی چې د امریکا لاړه په پاکستان کې دننه یو ورخی عملیات به د پاکستان خپلواکي پر ضد ګڼل شي، نو آیا امریکا به واقعي د غیر ډلې پر ضد عملیات کوي کوم چې د دوی د پاره خطر دی؟ دغه پښتنه مو د سیمایزو چارو کارپو سیډون کې سمی یوسف زئی نه وکړه.
یو خدای وی چې د دوه طرفونو نه یو طرف خپل موقف نه ورسته شي، یا په ملک کې څوک داسې کس پیدا شي یا کوم هیواد پیدا شي چې منځګړیتوب وکړي، لکه اوس چې سعودي عربستان کوشش کوي چې دا په ټپه ولاړ حالت منځګړیتوب پکې وکړي، درېیم به هغه حالت وي چې یو پوځي اقدام به کېږي. خو زما په خیال د حقانی ډلې مرکزونه داسې واضح نه دي په وزیرستان کې چې هغه دا معلوم وي، یا د یو دفتر وي یا د یو کیمپ وي. د امریکې یو ډول عملیات خو روان دي، که هغه د ډرون یا بې پیلوټ الوتکو د لارې وي، یعنی دا به دومره عجیب او غریب نه وي که امریکایي قواوي په یو محدود شمیر کې په یو محدود ځای کې عملیات کوي، ممکن دا عملیات ترسره کړي.
کارپوهان په دې نظر دي چې په یو بل شک او تورونو لګولو پر ځای باید واړه هیوادونه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه مخ په وړاندې بوزي او د یو بل په کردار اعتماد وکړي. عمر دراز، وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، د نړۍ د حال ځان خبرو په پیښور کې د سحر 9:30 بجې کېدونکو دی د نجیب عامر نه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیره حنا ربانی کر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د پاکستان او د امریکې په اړیکو د ټولو سیاسي ګوندونو شریکه غونډه سبا ته په اسلام آباد کې جوړیږي. په پیښور کې د پولیسو په ګاډي ډزې یو پولیس والا وژل شوی، درې نور ژوبل دي. روسیا وایي د افغانستان هیروین د منځنۍ اسیا لپاره لوی خطر دی. اروپایي ټولنې او امریکا د اسرائیلو لخوا په غربي بیت المقدس کې په نوي آبادکاري ټکونه کړي، او د ایران د ملي بانک مشر د درغلیو د تورونو په وړاندې استعفا وړاندې کړې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم په روان خبرونه کې راځو. د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې زیاترو د امریکا او پاکستان په تعلقاتو لیکل کړی دی، انیسا اجمل یې بیانوي.
ورسپانه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې د امریکې دھڑکو او د پاکستان او امریکې اړیکو په اړه د ټولو سیاسي ګوندونو چې کومه غونډه را بللې ده، نو هغه د وخت مطابق یو خګام دی چې پکې بعد ملک لخوا په هر کشت بیرونی فشار پر ضد آواز اوچتول کیږي. اداري لیکي چې پاکستانی کام کې دا یو ښه خبره ده چې کده دې ترمنځ اختلافات هم موجود وي، نو د اسمیخت په وخت ټول یو شي. بل پاکستان د امریکې اتحادي جوړېدو له وجې 15 سره خلک قربان کړي دي او په اربونو ډالر یې معیشت ته زیان رسولی دی، نو د هغې په بدل کې آخر پاکستان ته څه ترلاسه شو؟ دا وخت چې د چین لخوا پاکستان سره د مرستو کومه خبره شوې ده، نو هغه د ستاینو وړ ده. اوس ضرورت د دې خبرې دی چې ټول سیاسي ګوندونه یو ځای شي. ورځپاڼه د نیوز په خپل اداري کې لیکي چې دا وخت پوښتنه دا نه ده چې د پاکستان امریکې ته ضرورت دی، البته دا کتل پکار دی چې د دې کړکیچ اړیکو به آخر څه جوړیږي. د امریکې لخوا پاکستان ته اشاره ورکړې شوې ده چې د بې پایلټه الوتکو بریدونه به سیوا کیږي او د حقانی نتورک پر ضد به عملیات کولی شي. اداري لیکي چې دا وخت ضرورت د دې خبرې دی چې طالبان او حقانی ډلې سره مذاکرات وکړي شي، او امریکا او پاکستان له یو بل سره اړیکې سمول پکار دي چې تر هغه پر ضد جنگ ته زیان ونه رسي. روسپانه آج په خپل اداري کې لیکي چې د صوبا خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په صوبا کې پیدا کیدونکو ګیس نه بجلی جوړولو او دا بجلی بیا د صوبې کارخانو ته ورکولو منظوري ورکړې ده. ستر صوبایي وزیر رحیم داد خان ویلي دي چې صوبا کې د تیل او ګیس کمپنۍ د جوړېدو په آخري مرحلو کې. اداري لیکي چې د ګیس نه بجلی جوړېدو دا فیصله یو ښه خبره ده، خو که صحیح مانو کې په دې عمل وکړی شي. روزپانه ډان په خپل اداري کې لیکي چې 13 ورځ کلر کهار سره نږدې لاهور اسلام آباد موټر وے باندې د یو سکول بس په حادثه کې یو کم 1.5 ماشومان مړه شوي دي. په بس کې قریبا 60 ماشومان ناست وو. دوی د سیل لپاره تلل. د ماشومانو د مور پلارانو دا وینا ده چې د سکول مشرانو ته هغې په وخت ویلي وو چې د ماشومانو زیات شمېرې له وجې دې بل بس هم وکړی شي، خو استادانو دا خبره ونه منله. بل ماشومان هم په ټول پلازا باندې پولیس ته دا ویلي وو چې ډرایور ډیر زیات تیز روان دی. ادارې لیکي چې د پولیس لپاره خدا پوښتنه پیدا کیږي چې اخر پولیس د زیات شمېرې له وجې دا بس موټر وے ته د داخلېدو نه وړاندې ولې منی نه کړو. ادارې په اخره کې لیکي چې پاکستان کې د ګاډي جنگېدو دا پیښه ړومبی نه ده. حکومت لا په دې لړ کې صحیح ګامونه پورته کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او نړیوالو مطبوعاتو کې نن د واسټری جرنال او واشنگتن پوسټ مقالې لرو چې دواړو د پاکستان په سیاسي او امنیتی حالاتو لیکل کړي دي. حسیبه شهید لوستي او تاسو ته مهمه خبره وړاندې کوي.
د عادي کتونکو په فکر د داسې یو هیواد لپاره چې کمزور اقتصاد لري داسې لاپې پټاقې کول ښایي کومه نتیجه ونه لري. خو وال سټریټ ژورنال لیکي دا چې پاکستان د دې سره بیا هم داسې پالیسي خپلوي باید د دې هیواد وتلو واکمنانو او په تیره بیا جنرالانو ته وکتل شي چې د هیواد پریکړې کوي. او د کتونکو په باور د پاکستان واکمنه طبقه اوس د خپل هیواد ستراتیژیک موقعیت د داسې یو پیاوړي بانک سره پرتله کوي چې ناکامي یې ګرانه ده. په وال سټریټ ژورنال لیکنه کې راغلي چې په هر صورت په هغه هیواد کې چې 180 میلیونه مسلمانان لري، د نړۍ تر ټولو مخ په وده اټومي بټې لري، سخت دریځه جهادي ډلې، له چین سره تلپاتې ملګرتیا او په افغانستان کې ناټو ته د سامانونو د رسد لارې ولري، نو دغه منطق امریکا د افغانستان او عراق له تجربو څخه په کار اخیستلو ویرولی شي چې یوازې د خبرو تر حده په دې هیواد باندې د مرستو د درولو ګواښ وکړي. وال سټریټ ژورنال لیکي اوس که امریکا غواړي په دغه لوبه کې پاتې شي نو دوه اصله باید په پام کې ونیسي. لومړی دا چې که د پاکستان پوځ دښمن نه دی نو مخالف خودی وګڼي. دویم دا چې امریکا یوازې هغه مهال بریالی کېدی شي چې جنرالان له دې فکره لاس واخلي چې ګواکې امریکا به هر وخت په غوسه کې لومړی ګام اخلي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا خپل مقاله په یو ځانمرګي برید کې د پاکستان د بانک د یو کارکونکي محمد عرفان ملک د لور د وژل کېدو له کیسې پیلوي. د 12 کلنه لور د کالج زده کوونکې وه او دومره تکړه وه چې د 12 په امتحان کې په 850 نمرو کې 800 نمبر اخیستې وې. دا د 2009 کال د اکتوبر په 6 نیټه له خپلو همصنفیانو سره په کینټین کې ناسته وه چې ځانمرګي برید پرې وشو او دا یې دومره سخته ټپي کړه چې 3 څلوېښت ورځې وروسته مړه شوه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي چې د دې پلار خپله غمیزه هم په دې خبرې راغونډه کړه چې که پاکستان د امریکا اتحادي نه وای نو داسې چاودنې به نه کېدی چې د دې لور هم پکې ووژل شوه. واشنگتن پوسټ په لیکنه دا ډول چاودنو پوره قوم په نفسیاتي ناروغۍ اخته کړی دی. امنیتي پوسټ زیاتې کړي او له کورنیو څخه یې د دوی ماشومان او د ګټې وټې خلک اخیستي دي. خو ورځپاڼې لیکي واشنگتن چې پاکستان ته په عربونو ډالر مرستې ورکوي خای فکر کوي چې د اسلامي اورپکۍ پر ضد دغه عامه وژنه د دې هیواد د عادي خلکو او ریاستي ځواک لپاره کافی ده.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، امریکا پر دې خبره غور کوي چې حقانی شبکه تر هغه وروسته د ترهګرو ډلو په قطار کې واچوي کله چې دغه اورپکې ډلې په افغانستان کې په تازه خونړو بریدونو کې تورن وګرځول شو. په دې اړه ای پی خبری ایجنسی یو رپورت خپور کړی چې زموږ همکار احمد شاه اعظمی تاسو ته وړاندې کوي.
یو امریکایي چارواکي د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته ویلي چې د اوباما انتظامیه پر دې خبره غور کوي چې په افغانستان کې په اوسنۍ بریدونو کې تورنه حقانی شبکه په نړیوالو ترهګرو ډلو کې اعلان کړي. د حقانی شبکې 9 مشران چې په پاکستان کې لخپل پټنځایونو عملیات کوي وارد مخله د امریکا د 2008 کال تر بندیزونو لاندې دي. حقانی شبکه سی آی ای ته پخوانی کارکونکي جلال الدین حقانی جوړ کړه چې اوس مهال یې مشري د هغه زوی سراج الدین حقانی کوي. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرال مایک مولن د تیر زیارت په ورځ مخامخ د پاکستان پر استخباراتي اداره ISI تور ولګوي چې په کابل کې پر امریکایي سفارتخانه باندې د حقانی شبکې لخوا په ترسره شوی برید کې لاس درلودي. سنگین زدران، سراج الدین او بهاودین حقانی د امریکا د بهرنی چارو د وزارت لخوا ترهګر نومول شوی، خو د خزانه وزارت به څلور نور مشران نصیر الدین حقانی، خلیل حقانی، احمد جان وزیر او فضل ربی پنشه کړی دي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویان مارک ټونر خبريالان ته ویلي چې د نړیوالو ترهګرو ډلو نومول تر غور لاندې دي. امریکا له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې په نارامه قبایلی سیمه او شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي چې د حقانی شبکې ګډ بلل کیږي. ټونر زیاته کړه، موږ باور لرو چې دا ډول خوندي پټنځایونه د زیاتې اندېښنې وړ دي او د امریکا او پاکستان دواړو لپاره ډیر خطرناک دي. له همدې کبله موږ غواړو چې د دوی په ضد عملیات وسي. ټونر ومنل چې د پاکستان او امریکا اړیکې له سختو چیلنجونو سره مخ دي، خو زیاته کړه چې بیا هم دوی ژمن دي چې له اسلام آباد سره په ښه توګه کار وکړي. د پاکستان او امریکا ترمنځ د ترنګل تیاتر رامنځته کېدو وروسته پاکستان هم تر خپل وسه هڅې پیل کړي چې د حل لار راوباسي، په همدې اړه د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د راتلونکي زیارت په ورځ د هیواد د ټولو ګوندونو ګډه غونډه رابللې ده او نوموړي د امریکا لخوا لګېدلې ټول تورونه رد کړي دي. امریکا او پاکستان د لس کلون راهیسې ملګري هیوادونه دي چې د ترهګرۍ په ضد مبارزه کوي، خو د روان کال د مې له دوهمې نیټې راهیسې هغه وخت د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې سوې کله چې د القاعده مشر په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا ووژل سو.
احمد شاه اعظمی وو سیرون کې وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو نه د انکار یوازینی سبب دانه دی چې پاکستان حقانی شبکه خپل استراتیجیکی اساسه ګڼي، بلکې بل وجه یې په دغه سیمه کې د حافظ ګل بهادر په مشرۍ کې د وسوالې ډلې سره د امن پریکړه هم ده. د امن دغه پریکړه کله شوې وه او تفصيلات یې سدي زموږ همکار مجید بابر یې وړاندې کوي.
په 2015 کال کې کله چې د پاکستان پوسټ په جنوبي وزیرستان کې د القاعده او نورو بهرنو ترهګرو په ضد عملیات شروع کړل، نو په دغه کې یو شمیر ترهګرو د شمالي وزیرستان مخه وکړه او ځانته پټځایونه جوړ کړل. د دغه عملیاتو په وخت په شمالي وزیرستان کې یو کس حافظ ګل بهادر سره د دوه نورو ملګرو مولانا صادق نور او عبدالخالق حقانی دا پریکړه وکړه چې که د دغه پوځي عملیاتو لمنه شمالي وزیرستان ته وغځېده، نو دوی به د پاکستاني پوسټ په ضد وسلوال پاسون کوي او په حکومت او پوزی اهداف به بریدونه کوي. او بیا هم دغه سی وشو چې حافظ ګل بهادر په شمالي وزیرستان کې په پاکستانی پوزی او حکومتي اهدافو بریدونه وکړل. دغه لړۍ تر یو کال پورې روانه وه، خو بیا د حافظ ګل بهادر د وسلوالې ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ ډزبندي وشوه. دغه ډزبندي او د امن پریکړه په کوم حالاتو کې وشوه؟ پښتنه مې د قبایلي چارو کارپو رحیم الله یوسفزی نه وکړه. نو هغه راته وویل
شمالي وزیرستان کې پاکستان فوج مخکې عملیات کړي وو او بیا ستمبر 2015 کال کې یو د امن پریکړه شو چې د هغې په وجه باندې ډزبندي وشوه، جنګ بند شو، کېدلنو تبادله وشوله، تاوان چې کوم شوی د خلکو هغه حکومت دا لوز وکړو چې دوی به تاوان ورکوو. دا امن پریکړه چې وه نو دا خو یو دغه څه کې کمزوري طالبان دي، پاکستاني طالبان چې د هغې مشري حافظ ګل بهادر کوي، د هغې سره شوی وه. خو دېنه علاوه هلته کې چې کوم قبایلي مشران دي، علمان دي، عثمانځی دغه ټول چې کوم هلته قومونه دي، دور دي او وزیر دي، د هغې سره هم شوی وه. مهم مشران چې د هغې هم دغه امن دستخط کړی وو. او بیا چې دغه تجدید وشو د دغه امن پریکړې تر اوسه پورې دغه امن معاهده موجود ده. د دې خلاف ورزي شوې ده، دا تاریخوالي پیدا شوې ده، خو دا اوسه پورې ختمه شوې نه ده.
د پاکستان په پارلیمان کې د شمالي وزیرستان نه غړي کامران خان وایي چې حافظ ګل بهادر سره کله د امن معاهده کېده نو د دنه سپختنه نه و شوې او نه پکې د سرول وو. کامران خان زیاته کړه
بالکل ماته د دې خبرې دا علم وو چې هغه خبرې کوي، زه پکې انوالو نه یم، خو مطلب دی چې لکه زه ځکه چې هغه معاهده کې کېده په هغه کې زمونږ ایلډرز چې کوم هغه پکې شامل وو، نو زه خبر وم، خو مطلب دی چې لکه داسې هغه اکټیو رول مې نه دی پکې ادا کړی چې مطلب لکه څنګه چې مشران پکې لګیا وو او رول یې پکې لوبولو. که نه دا په دې خبره باندې شوی ده چې لکه مونږ به چې کوم دی په شمالي وزیرستان کې کوم چې د ګورنمنټ خلک دي په هغه باندې چې کوم دی مونږ هغه ته بس نه وایو، مونږ به د ګورنمنټ چې کوم پراپرټي دي هغه ته بس نه وایو، مونږ به چې کوم دی حکومت لکه مطلب دا به نه وي چې مونږ به چې کوم دی ځان له حکومت پیرلل حکومت جوړو، دا به نه وي چې مونږ به چې کوم دی فوجانو باندې حمله کوو، دا به نه وي چې مونږ به چې کوم دی عام خلکو ته څه وایو. همدغه خبرې چې کوم دی کمې خبرې چې او ژوند 13 د هغې متعلق دي، نو په هغې باندې چې کوم دی خبرې مبرې شوي دي، په هغې باندې دی چې کوم دی معاهده کړې ده او تر اوسه پورې چې کوم دی په معاهده لګیا ده روانه.
مخکې هم د پاکستان پوځ او حکومت په قبایلي سیمو کې وسلوالو ډلو سره د امن پریکړې کړې دي، خو هغه ټولې پریکړې ماتې شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګل بهادر او د پاکستان د حکومت ترمنځ دغه د امن پریکړه تر اوسه برقراره ده. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي محمد علي شاه راته وویل چې امن یوازې د حکومت او د وسلوالو ډلو ضرورت نه دی، بلکې دغه غوښتنه د شمالي وزیرستان د اتولکو خلکو هم ده.
بلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي. او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي.
او دونه مزل مکه په خیم پولې وکړلې.
دغه حالاتو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو ده بل نه داسې ورکه شوه.
پښتنه د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږه لاګانې مخکې هم دې مضبوطې کړې دي، دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د صوبه خیبر پښتونخوا په نوخار ضلع کې د امریکا د مرستندویه ادارې یو اس ایډ لخوا د زمیدارانو لپاره د لختو د پخولو د منصوبې پرانیسته شوې ده. د دغه منصوبې له امله به د صوبه خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې لختي پخول کیږي. غلام غوسورو
د نوخار ضلع په شیخ اسماعیل بانډه کې د امریکایي مرستندویه ادارې یو ایس آی ډی د سوړې لاندې د کروندګرو لپاره د لختو د پخولو پروژې پرانیسته وکړه شوه. د دې پروژې د لارې به په خیبر پښتونخوا کې 1400 د اوبو هغه لختي پخول شي کوم چې تیر کال په سیلابونو کې وران شوی وو، او امریکایي مرستندویه ادارې یو ایس آی ډی هغه لختي په اوله مرحله کې په کچه حالت کې بیا ودان کړی وو. د دې پروژې د پرانیستې پر مهال د امریکایي سفیر کیمران منتر کورودانی ډاکټر میرلین وایټ د خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې امریکې د دې نه وړاندې تر ډېرې مودې د پاکستان سره مرستې کړې دي، او امریکا غواړي چې په راتلونکي کې هم د پاکستان سره نورې مرستې وکړي.
We have a long standing commitment to helping the people of Pakistan. We've been here for many years. We intend to be here for many years to come.
د لختو د پخولو د دې پروژې د پرانیستې پر مهال ځایي کروندګرو د یو ایس آی ډی په دې پروژې ډېره خوښي څرګنده کړه. په دې ډول کې د کلی یو کروندګر ارباب منور دستوري ته خپل وینا کې وویل،
خو چونکې نن په دې وخت کې د ټول دنیا چې کوم دی د یو ایس ای د هر یو بچی د یو ایس ای د ګورمنټ موږ زړه د کومې نه شکریا ادا کوو، او د دې په زړونو کې د هغې هغه مینه چې کومه دغه دا نه زیاتره چې نن هغې د خپل لونو نه زیات د یونایټډ سټیټ اف د امریکا د خلکو چې کم دي دا غي د زړه د کوم شکریا ده چې واغی تر خپل رون نه زیات ښکاری.
د اسماعیل خیل باندې یو شو نورو کروندګرو هم د مشال ریډیو سره خبرې اترې کړې دي. دوی وایي،
زمانوم چې محمد ابراهیم دی باندې شیخ اسماعیل اوسیدونکې ما او د سیلاب ظفلی علاقه ده، او اوس چې کم دی یو سیټ چې مونږ ته کم د پروګرام وکړو زمونږ د جنریټر ټوبیلونو ته دا کم لختي مونږ لا پاخه کونو د سره به زمونږ د ډیزل ډیر زیات بچت راشي، او زمونږ په پیداوار کې باندې ما ډیر ښه سر پریوزی.
جی زر دی باندې شین اسماعیل سیدون کې ما يم زمیدار احمد جان مې نام ده جی. یره جی د دین مونډه شکر گزار یو ډېر زبردست کار وکړه. دا وبخر بمون جی کم دی جی پټوبل کا او ډوبل تاسو ته پته چې 100 روپے لیټر تیل لی، او په یو جره پټی باندې بچ کم دی 55 لیټر ډیزل لګیدل، او دوی چې دا لختي وکړه دا ډېر زبردست کار وکړه. دین مونډه شکر گزار یو اوس په هغه 55 لیټر به په یو لیټر کار کیږي.
د یادونه وړ ده چې امریکایي مرستندویه ادارې یو ایس آی ډی په پاکستان کې تیر کال وران شوی 1100 لختي په کچه حالت کې بیا ودان کړی دي، او اوس یې د دغه لختو د پخولو په کار باندې لاس پوري کړی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم راځو 19 پروګرام پلوشه ته. د دې اونۍ په پلوشه کې به واوري د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام د صوبه خیبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی غړي زرکا تنویر مرکه چې وای خځې باید خپل مسلې په خپل هوار کړي او د خپل ملک په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. راځي چې دا 19 پروګرام واورو.
پلوشه
کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا،
او د چا د زړه ټکور دا،
دا سولې بیا راګیره په دی اور دا، د رسمونو او رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور دا.
نن یې واوره په دی غږ کې چې کوي کمې پښتنې حملتان حملمانه راته غږ کې د اګرانه.
بلوشه
په پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د ټولو اول رازو د صوبا خیبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی غړي زرکا تنویر مرکې ته. زرکا د پاکستان د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې سره تعلق لري. مشال ریډیو سره په یوه مرکه کې د خپل کلی او تعلیم په اړه وایي.
جی زما تعلق د نو خاص سره دی، اور ما ایم اے پولیټیکل ساينس کړی دی.
نو ازر کتا سو سیاست څنګه راغلی؟ آیا تاسو په کورنۍ کې په سیاست کې سکو او کنا؟
او جی زما ماما چې نو هغه شروع نه زمونږ لک جی یو آی فضل الرحمن ګروپ سره هغه دکنه لینک ته. زما ماما د دې نای پمیرو بیا امیر شو نو هغه ته ما قتل پرور زما مغه سره شوق پیدا کړو جلسو ته تلل بیا خیر زمغه خو پارٹی داسې چې جلسو ته موږ نه شوتلې د خو زه بیل لږه وی ګیدرینګ وی د سړو ویلی خدا دې چې بیا د ایجنټ په تور کار کول او یو خپل پاتې د پارا کار کول بیا پرور ما تقریبا 8 کلاس نه ما دا بیا شروع کړو بیا زما ورو هغه سره مینم زیاتې د شروع شو پولیټیکل پرور په سیاست کې راتلو باندې زمانہ شروع شو
دا راته وایي چې تاسو سیاست ته راغلی پښتنو په ټولنه کې یو ځوان جنې چې سیاست ته راځي نو اکثره کورواله هم ورته وایي چې لکه باید په داسې حالو زلو کې برخه وانه لی تاسو داسې کوم کې سم مشکلات رامنځته شو په هغه وخت کې
جی ما ته خو خیر بیسیکلی زما ماما سپورټ ما سره یو نو بیا زما ماما چې زمونږ د خپل علاقې لکه مشر دی د خپل خاندان قبیلې مشر دی نو بیا دې د پاره خو بیا څوک نشو درې دی خو دا چې زما مشر رول لږ خلاف شوی هغه وی چې نه دا بولځي دې کې داسې ښځې ناراضي ما بیا ما پی کومه ورته وی ګورې عزت جوړول د ښځې خپل لاس کې دی چې زه خپل عزت جوړوم د چا دانه دغه نه وی چې ما ته په غلط نظر وګوري او بیا ما ساده تم کړه او شکر الحمدلله سره په ما باندې فخر کوي خدا دې چې شروع کې زما ورور مشر ورور چې دین واغ غلط د خلاف
زر کا استاس په خیال په پاکستان کې چرته چې دا یو مشکل د پاکستان سیاست یو مشکل ګڼل کیږي د ښځو په سیاست کې راتګ استاس په نظر کې څومره ضروری دی
سو خو وایم چې نن سبا خو ډېر زیات ضروري دي ځکه سیاست کې راشي نو خو دې کې یو شعور راشي هغه بیا بل تم کولی شي دا هغه आवाज اوریدي شي هغه چې بیا چاته جلسې ته ځي یا می په ذریعہ یا اسمبلی په ذریعہ د خپل حقوق د لپاره आवाज بلند کولی شي او دا چې یو کور کې عام ناس ویني واغه خو واغه خپل کور کې خپل حق د لپاره څه نشي کولی نه بهر بسو کی زه به نن سبا دور کې خو د خځو سیاست کې راتل ډېر زیات ضروري دي
زرکا کومنګ پاکستان ته بیا خیبر پختونخوا او دا شان فاټه ته ګورو چرته چې د وسوالو طالبانو یو دور تیر شوی دی او اوس هم په یو شمیر برخو کې دغه مسله شته تاسو ته چرته داسې مشکلات هغوی لاړه راغلي چې ګنې دغه تاسو په سیاست کې کار کوي یا کوم داسې مشکل ته را پیښ شوی
نه جی شکر الحمدلله اوس به ما داسې صحیح مسله نه درا په خشوي دي بلکې خو ازاده سره خو زه خو بس زموږ خدای ته خپل اسلام اصول مطابق خپل کار کوم د عوامو خدمت کوم جما زیات د خو حکومت د پاره دا کوي خو نه شکر الحمدلله اوس پر ماته اس پرابلم نه دی کلیئر شوی دی مبارک
تاسو د خپل پاټۍ یعنی جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله چې دا تاسو د هغې په میټینګز کې ګډون کوئ
کله د پارلماني میټینګ وی یا نور میټینګز وی نو هغه کې هم خمګ ګډون کوئ ځکه چې زموږ ګډون او زموږ شرکت نه بغیر خو بیا کې دی نشي
ښه ډیر ښه نو تاسو پاټۍ کې د خوځو ځان لوینګ دی کنه یو ځای د ارس کارونه یا د پاټۍ چې کومه ایجنډا وی یا کوم یو پلان یې منسوبوي په هغه په ګډه سره خبرې کوي څنګه تاسو خپل اواز خپل میل کولیکس ته استوي چې لکه په دې اړه په یو مسله باندې زر کوي بیس نظر لري نو دا تاسو څنګه بیا وای
لکه جی زمونږ خدای د خپل خو خپل یو بیل وینګم دی خو لکه دا چې زمونږ اکثر پارٹی میټینګ وی دا سی ایشو راځي چې هغه کې زمونږ مشوره ضروری وي مونږ نه تاسو کول ضروری وي نو هغه کې بیا موږ خپل کمنټ ضرور ورکو
آیا سړی کولیکس چې کوم دی هغه تاسو خبرو ته یا هغه تاسو پلانز ته یا کوم تجویز چې وی وړاندیز چې وی هغه ته هم هغه رنګي اهمیت ورکوي څنګه نور غړو ته ورکوي
او جی بلکې دا چې موږ سپورټ کوي ما خپل د سیاست تر هغه ما وکړ د خپل پارټي کسان ته دومره عزت دومره سپورټ موږ را کوم چې بل کس موږ په دغه نظر باندې کتي نشي او بل د پارټي د نن خبره د زمونږ نه تاسو کیږي زمونږ د خبرو به احترام کیږي کوم غو صداغه اگینست نو هغه باندې بیا امینډمنټ هم ورکې کیږي یا موږ هغه کنوینس یا موږ هغه خپل باندې کنوینس کړو دا چې موږ خپل خبره اورسو او هغه باندې اکثر عمل درامت کیږي دا نه چې دا میل دی یا دا فیمیل دا دا
ورکه هغه ختم دی ازرکه کومنګ تاسو نه جمعیت علما اسلام لری کوله ک صرف تاسو تراشو او دا راته وای چې دغلت یو خزه چې کار کوي نو هغه ته لکه په سیاست کې ضروری نه ده ک په هر شوبه کې کار کوي هغه ته داسې په دې موجوده وخت کې کومه مسلې وی چې هغه دوران دی تګ نو بیا خاص کړ د پښتنو په ټولنه کې دوران دی تګ نه د هغه مسلو لوجنه پرست پات شي اکثره
سمه تاسو نه غته خبره خدای ته پرس نه زه خپل لا کوم کنه خدای ته دا مې دومینټي سوسایټي دا دلته سړی نه غواړي چې خزانه بهر دا شي سړی نه غواړي چې خزانه مانو چته شي حالکه خزانه اسلام اگلے دا حق ورکڑے دے پردہ کے پداغ کے اگلے دا حق سے جا خپل جاب کولی شی خپل کار کولی شی خپل علم حاصل ہونی شی چونکہ دا سڑو معاشرہ دا اگے نہ واڑ کی دا خدا دے رام خلا شی یا بل دا چیز ہم زیاد خلق دا سی کی اگے تعلیم خلاف دے اگے بھی خاص ہم گلور بوس کالج تے جی خاص ہم گلور بوس یونیورسٹی تے جی ال تب ورتا خلق گوی دا سی کی پ جاب آئیں دا شی نو اکثر ور دا وی لی شی جے ہم کرو ٹے کم دا یا سبب زمالو تے خلق غلط نظر باندھی گنوں زیاد تر پدی پ وجہ باندھی جبوں معاشرہ کس خرابیانی دی کہ پاگے پواجا کے ڈے مور افتار خدا سی کہ اگے واڑ چیز مالو باہر رو جی او کی کار خلا کا داگے پواجا باندھی اگے دا باہر نشی راوسے تا گوری چ بس کے روانی خدا اگے تا پکم نظر گوری باہر روانی اگے بخپل کان نہ روانی او ددی سڑو اگے نظر نہ بچی داسی اگے باغ بخپل جان بابا تا بخپل مجرم کار کی اے اب جان داسی گنی کی دیش سے بل سی جما دی دنیا مخلوق نہیں نو اول دار کی جما دے معاشرہ کے چینجز را وصل پکا دی ایک شعور راغستل پکا دی لاغے نہ بغیر دیا ممکن ہے دیر کم خلق کی دیا اگر خپل زان بیا ساتری شی خپل زان مخ کی چلو لی شی دیر خزیز دی اگر بیا اکثر رسو پاتی شی بس خپل کورون کی پور خپل زان پریگ دی
زر کدار تو وای چی دات پدی تیرو واتو کالو کی خاص کرش په دغه سیمه کې په پاکستان کې بیا د پښتنو په سیمه کې چې څنګه حالات تیر شو دی د خوځ جون استاسو په نظر کې سمره متاثره کو خزی آیا سمره پر شا باندې بوتلی
اتوماتیکلی جی حالات دا سی کریئیٹ شو چې هغه کې صرف سړی نه سفر کېدل آئے کہ خزاں معشوم ہر یو کا سفر کے دوں اور بیادا تو نغٹا اثر چپری ہو تو آپ ایجوکیشن باندھ پری ہو تقریباً یو یو نیم کال یا دو کال یا درے کال آپ پتالوں کی دقا شو ہونا آگے یو یو ورز آگے سا پسند داغا کی گی داغی یو یو ورز آگا قیمت آپ نے شبیا ترسا رکھے دے کا نا دے پہ وجہ یو خزا چیزا نو آگا ڈیرا رست پاتش ہوا اول نام زمگ معاشری خزا چیوا زمگ پختہ نہیں معاشری خزا چیوا آگا ڈیرا رست ہوا باقی دی صوبوں پر نسبت باندھے اور اس خدا دی جنگ پہ وجہ
اکثر خپل عمر پاڑا باندھ خبریں نہ کبھی ہو گدام رات اندازتن عمر مسمر دے او وعدہ مکھلا کڑے دے
زما خپل عمر تقریباً 37 سال دے او ما وعده دو کال مخکې کړی دی
نو څنګه بیلنس ساتي په خپل سیاسي ژوند کې او په خپل کورنی ژوند کې
بیلنس دا دی چې د هزبند سپورټ نه بغیر د هغه فیملی سپورټ نه بغیر خو بیا پاسیبل نه ده خو شکر الحمدلله زما هزبند هم ډیر زیات خدمات ماته سپورټ کوي بلکې زما واده خو گجرواله کې شوی دی ماته ډیره زیاته ګرانه ده هلته نه تګ را تک بیا دلته میټنګ دی یا داسې خپل علاقې کې د عوامو مسایل وي یا بل څه دغه وي خو بیا هم زما هزبند ماته دومره سپورټ کوي چې ما راولي بوزي خپل کار هغه په ځای باندې پریږدي او ما سره دومره هیلپ کوي
زر کتا سو په سیاست کې راغلی او ستومره مکار کړی دی هغه جنکو او خوځو ته به سوای چې غواړي سیاست کې راشي
زه خو اپریشیټ کوم ځکه چې دا خو یو داسې مقام دی چې دلته تاسو خپل اواز پورته کولی شئ دلته تاسو د خپل خویندو میندو حق د پاره خبره کولی شئ او دا ضروري نه ده چې تاسو بل فیلډ کې بلکې هر یو فیلډ کې زموږ خزل راتل پکار دي دا نو دی ویل پکا چې دا سړی داغه دی دا د خزه دا دغه اوس ختمول پکار دی خزه چې دا تقریبا زما څومره خیال 53% که زه غلطه کوم نه نو د خزه دومره دغه د سړو په نسبت 53% دی نو هغه د پاره پکار دی چې هغه مخکې راشي ځکه زموږ تعداد زیات دی نو زموږ د شعور د پاره زموږ د حقوق د پاره موږ مخکې راوستو د پاره خزه سیاست ته راتل ډیر زیات ضروری دی
او اوس هم راځو د وی پښتني هنرمندي د ژوند حال ته نسیم بیگم د پښتو هغه سندرغاړې وا چې که څه هم لږ کار یې کړی و خو د خپل خوږ آواز له وجې په خلکو کې ډېره خوښي پیدا کړې وه او د سندرو سره سره یې په فلمونو کې هم کار کړی دی. نسیم بیگم د 1980 کال لسیزې په لومړو کلونو کې د خیبر پښتونخوا په بنو ضلع کې پیدا شوې وه او د پښتو فلمونو لکه خبره د عزت ته، زدی پښتون، وارث، آخري نخا او داشان د یو شمېر نورو فلمونو لپاره یې سندرې هم ویلې دي. د پښتنو په ټولنه کې چرته چې ډېرې کمې ښځې د شوبز اړخ ته ځي، د نسیم بیگم په اړه یو شمېر پاکستانی رسنو کې معلومات ښایي د ډېرو سختو حالاتو نه تیر شوې او په خپل هنري ژوند کې هم د مشکلاتو نه تیره شوې ده. نسیم بیگم د واده وروستو د فلمونو جوړول پیل کړل او د پښتو د دوو فلمونو دستور او اولاد پروډوسره هم پاتې شوې ده، ولې له دغې وروسته یې د خپل ذاتي مسلو له وجې شوبستا خدای پاماني وویله، خو د هغې سندرې اوس هم ډېرو خلکو ته یاد دي. اوریدونکو دا وا د دې اونۍ پلوشه چې تاسو واوریده، د ځان ډیر خیال ساتئ او د الله په امان.
مشال ریډیو